په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته ورجاست. السلام علیکم. بلې اوساته خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې شوی. ځینې راپورونه هم خبرو. یو راپور مودا دی چې له افغانستانه د امریکایي پوځونو د وتلو په اړه د جرمني یوې چارواکي انتقاد کړی دی. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته. د تخار محلي چارواکي وایي چې لاس کسانې د وسلوالو غلاو قتلونو او نورو جرمونو په تړاو نیولي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې له سپینې ماڼۍ سره هغه وخت مخه کوي چې که ټاکنیز کالجونه د منتخب ولسمشر جو بایډن بریا رسمان تایید کړي. د ارجنټاین د فوټبال د وتلي ستوري دیګو مارادونا مړۍ خاورو ته وسپارل سو. په غزنی کې د افغاني سترې میاشتې ټولنې چارواکي وایي په دې ولایت کې د وسلوالو شخړو پر مهال د وژل سوو کسانو شمیر کم سوی. په غزنی کې د افغاني سترې میاشتې ټولنې رئیس عبدالعلیم نوري ازادي راډیو ته وویل د 2013 کال پرتله په 19 او 20 میلادي کلونو کې د جګړې له ډګره لږ مړي انتقال کړي.
په 2013 کال کې موږ 515 جنازې انتقال کړې دي. په 2019 کال کې 315 جنازې او په 2020 کال تر اوسه پورې 200 جنازې انتقال شوې دي. اوس خوشبختانه جګړه کمواله پیدا کړې ده.
سره میاشت د جګړې له ډګره یوازې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو مړي لېږدوي. په نورستان کې روغتیایي کارکوونکو ته د څلور میاشتو معاشونه ورکول سوي خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نسته. د نورستان د روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري ازادي راډیو ته وویل
د درملو په برخه کې د ژمنې توکو د رسیدلو په برخه کې هم لږ تاخیر شوی او د تطبیقونکو موسسې لخوا نه او اوس چې دوی ته د عامې روغتیا د وزارت له لورې کوم کیس پیسې ورکړل شوي دي نو مغه تاسو کې به دوی د ژمنې خطې ټوله تکمیلوي.
په نورستان کې د 23 روغتیایي مرکزونو روغتیایي کارکونکو د معاشونو د نه ورکړې له کبله له څه باندې دوه میاشتو راهیسې اعتصاب کړی و. د تخار د ملي امنیت اداره وایي چې لس کسان یې د وسلوالو غلاوو قتلونو او د وسلو د خرڅلاو په تور نیولي. د تخار د والي ویان محمد جواد هجری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موظفین فداکار ریاست امنیتی د تخار د ملي امنیت ریاست موظفانو په طالقان شار کې په درو اپراتیفي عملیاتو کې دا کسانی ولیدي.
دغه هم ویل چې لنی ولسو کسانو څخه یو موټر، یو کلاشینکوف او یو اندازه مهمات ترلاسه سوي او ضبط سوي دي. د استرالیا او بریتانیا چارواکو د ایران لخوا د استرالیایي بریتانوي څیړونکو کایلی مور گیلبریت د خلاصون هرکلای وکړ. نو موړی په 2013 د کال کې ایران ته د سفر په لړ کې نیول سوی و او پلس کاله باندې محکومه سوی و. ایرانی رسنۍ وایي چې کایلی مور گیلبریت اسرائیل ته د جاسوسي په تور نیول سوی و او د درویو ایرانی سوداګرو د خلاصون په بدل کې خوشی سو. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریس پاین په یو بیان کې ویلي چې د نوموړي خلاصون د استرالیا د حکومت لپاره یو لومړیتوب و. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب هم په یو ټویټ کې د کایلی مور گیلبریت د خلاصون او استرالیا ته د هغې د ستنېدو هرکلی کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لویدیز د بیلاروس په کورنیو چارو کې په لاسوهنې تورن کړ. سرګی لاوروف د تور په منځ کې له الکساندر لوکاشینکو سره په کتنه کې ولګاوه. په دې هیواد کې د اګست میاشتې د ولسمشرۍ د لنجمنو انتخاباتو په اعتراض کې مظاهرې روانې دي. زرګونه مظاهره چند د اګست له 9 نیټې را په دې خوا د هرې اونۍ په پای کې واټونو ته راوځي او د الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه کوي. اعتراض کوونکي باور لري چې د اپوزیسیون 8 کلنه کاندیده سویتلانا تسیخانوفسکایا د انتخاباتو اصلي ګټونکې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له سپینې ماڼۍ سره هغه وخت مخه کوي که ټاکنیز یا الکترال کالجونه د منتخب ولسمشر جو بایډن بریا رسمن تایید کړي. ښاغلی ټرمپ په عین حال کې ویلي چې د ټاکنو د نتیجو په اړه به خپله مبارزه روانه ساتي. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینې ماڼۍ کې خبرلرنو ته د ټاکنیزو کالجونو د تایید د رسمیت پیژندنې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل که ټاکنیز کالجونه د ټاکنو نتایج تایید کړي تاسو پوهیږئ چې یقینا دا کار کوم. تر دې مخکې په استازو جرګه کې د جمهوری پال ګوند غړو ویلي وو ډونالډ ټرمپ د جنوري میاشتې پر 20 په هغه صورت کې له سپینې ماڼۍ سره مخه کوي که ټاکنیز کالجونه د ټاکنو نتیجه رسمن تایید کړي. خو دا اول وار دی چې ډونالډ ټرمپ پخپله د دې موضوع په اړه څرګندونې کوي. د امریکا د نومبر د 3 د ولسمشري ټاکنو په نتیجه کې جو بایډن د ټاکنیزو کالجونو 306 رای خپلې کړي او ولسمشر ډونالډ ټرمپ 202 رای. د ټاکنو د ګټلو لپاره 270 رایو ته اړتیا ده. ډونالډ ټرمپ تر اوسه په دغو ټاکنو کې خپله ماته نه ده منلې. او د ارجنټاین د فوټبال د وتلي ستوري دیګو مارادونا مړی د لسګونو زره مینوالو د درناوي تر مراتب وروسته خاورو ته وسپارل سو. د دې مړی د پلازمینې بوینس آیرس په مرکزی برخه کې د مور او پلار د قبرونو تر څنګ خاورو ته وسپارل سو چې په دغو مراسمو کې د هغه نږدې خپلوانو ګډون کړی وو. تر پرون پرې په زرګونو کسانو د هغه مړی ته د درناوي مراتب پر ځای کړل. د فوټبال دغه پیژندل سوي ستوري چې په مکسیکو کې په 1980 میلادي کال د نړیوال جام په ګټلو کې له ارجنټاین سره مرسته کړې وه، 13 چهارشنبه د 22 کلونو په عمر د زړه د حملې له کبله په خپل کور کې مړ سو. د 2 اونۍ مخکې د مغزو عملیات کړي وو او په شکېدو وو. د مارادونا د مړینې له کبله د ارجنټاین ولسمشر البرتو فرناندیز پرون په دغه هیواد کې 3 ورځنی ملي ماتم اعلان کړ. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. په افغانستان کې د سهار 10:06 سوې. د دې خبرونې څو راپورونه راخلو. د جرمني یوې چارواکي له هغه څه سره مخالفت څرګند کړ چې دی له افغانستانه د امریکایي پوځیانو په بیړه وتلو بلل. تر دې مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په باب دغه هیواد د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پریکړې اندېښمن دی. تفصیل عصمت سروان.
د جرمنی د پوځوي چارواکي ایوا هوګل افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د متحدو ایالاتونو د اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د پلان په وړاندې خبرداري ورکړ. د په تیرو نږدې 10 ورځو کې دوهم جرمنی چارواکی دی چې له دې پلان سره مخالفت کوي. د جرمنی خبري اژانس د راپور له مخې اغلی هوګل ویلي څه چې په کار نه دي په بیړه د ځواکونو ایستل دي. د زیاته کړه مهمه دا ده چې د ځواکونو د ایستلو هر راس پروګرام غږملوي. د جرمني دغه پوځي چارواکي همداراز ویلي چې په کار ده چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن غټ لومړیتوب داوي چې د ناتو له نورو غړو سره همغه راز چې امریکا ورسره یو ځای افغانستان ته تللې له هغو سره یو ځای راووسي. د راپور له مخې حاضر دمه جرمني په افغانستان کې نږدې 1250 پوځیان لري. دا ځواکونه د ناتو په مشهي د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونه روسي. اغلی هیګل ویلي تر اوسه پورې په افغانستان کې د جرمني 950 سرتیري وژل شوي. د دې په وینا په دې اړه چې په کابو 2 لسیزو کې په افغانستان کې پوځي حضور څه بریال لرلې رښتونی بحث ته اړتیا ده. تر دې وړاندې تیرونې د جرمني د بندنوي چارو وزیر هایکو ماس په برلین کې یو خبري غونډې ته ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه بیړنۍ اقدام به په دې هیواد کې د سولې د پروسې لپاره خنډونه زیات کړي. د امریکا سرپرست دفاع وزیر کریستوفر میلر د سه‌شنبه په ورځ وویل چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته رالیږل کړي. په همدې حال کې د تروریزم نړیوال انډکس یا شاخص شي چې افغانستان په درست نړۍ کې تر ټولو زیات له تروریزم اغیزمن شوی دی. د دې انډکس له مخې چې د سولې او اقتصاد انستیتوت خبر کړي په نړۍ کې د ټولو تروریستي پیښو په سلو کې 1/3 په افغانستان کې شوی او په دې حساب افغانستان په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو لوی قرباني هیواد دی. په امریکا کې مشته سیاسي چارو شنان هاشم وحدتیار باور لري چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل د دغه هیواد پر امنیتي وضعیت اغیز لري. خدای په عین حال کې باور دی چې بهرني پوځیان به هغه مهال ووزي چې طالبان پر خپل وشبنو عمل وکوي.
هغه توافق چې طالبان او امریکایانو په قطر کې کړی دی اغل ته داس لیکل شوی دی چې امریکایان به په هغه صورت کې په 14 میاشت کې د افغانستان څخه ووزي چې طالبان او د افغانستان حکومت جمع د افغانستان سیاسون یو مثبت پریکړې ته ورسیږي په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړی شوی وي بیا به نظام د امریکایي نظام د افغانستان څخه ووزي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 18 نیټې د موافقې پر اساس ټول امریکایي پوځیان د راتلونکي میلادي کال تر می میاشتې پورې په دې شرط ووزي چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې طالبان خپل ژمنه پوره کړي. اوس په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبري روان دي او پرمختګ خورا ورو دی. دوی لا هم د رسمي خبرو د تګلارې پر سر جوړ نه دي راغلي او له بلې خوا د امریکا او طالبانو د موافقې خلاف جګړو زور اخیستی دی.
ومردل چې د جرمني یو چارواکي له هغه سره مخالفت وکړ چې د افغانستان د امریکایي پوځیانو په بیړه وتل وبلل. بلخوا په یو انډیکس کې ویل سی ویدي چې په افغانستان کې د تروریزم د قربانیانو شمیر خورا زیات دی. په کابل کې د تابوت پلورونکو بازار چې لا هم په ښکاره د سړکونو پر سر د تابوتونو پلور روان دی. تر دې مخکې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي و چې په کابل ښار کې تابوت پلورونکي پر خپلو لیک داړو د تابوت عکسونه نسي لګولی. فرید الله سعادت په کابل ښار کې له ځینو تابوت پلورونکو سره خبرې کړې.
د تابوت په جوړولو بوخت دی، هغه کسب چې د ډیرو په وینا اوس مهال یې د نامنیو او کرونا وایرس له امله بازار ګرم دی. دیرش کلن محمد رفیع نه کال کېږي چې تابوتونه جوړوي او دا یې ورځنی روزګار دی. عبدالمتین هم د کابل ښار په یو سنډه کې تابوتونه پلوري او د کابل په شور بازار کې دکان لري. دای منی چې د خلکو سترګو په وړاندې د سړک پر سر د تابوتونو پلورل د خلکو په ذهن منفي اغیزه کوي.
خلق چې کله له تابوت پلورنځي تیریږي د تابوت په لیدو ډارېږي. کله چې ګوري د دکان مخې ته تابوتونه ولاړ دي نو د ډار احساس کوي، خو موږ یې دلته د خلکو له نظره لرې په کوڅو کې پلورو.
له دې وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح تیر اونۍ د پنجشنبې په ورځ هغه کسانو ته 40 ساعت وخت ورکړی وو چې تابوتونه او د تدفین اړوند وسایل پلوري ترڅو خپلې لیکدړې بدلې او ترې د تابوتونو انځورونه پاکړي. امرالله صالح دا هم ویلي وو چې پلورونکي تابوتونه باید په محضر کې ونه پلوري، خو لیدل کېږي چې تر اوسه یې په بشپړ ډول دا پرېکړې نه ده عملي شوې، ځکه تر ننه له دې پرېکړې یوه اونۍ تیریږي. خو لا هم د کابل ښار په ډیری تابوت پلورنځیو کې تابوتونه په علني ډول پلورل کیږي. له بل پلوه کابل ښاروالۍ وایي له هغه کسانو سره به قانوني چلند کیږي چې له دې پرېکړې سرغړونه کوي. د کابل ښاروالۍ مطبوعاتو برخې مسؤول نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل د کابل ښار وګړي چې له یو بلا نورو ستونزو سره لاس او ګریوان ژوند تیروي، ښایي په ښکاره ډول د تابوتونو جوړول او پلورل د دوی لپاره یو بل ذهني کړاو وي چې د ښه او آرام ژوند پر ځای د جنګ او جګړو پراخ انځور وړاندې کوي. فرید الله سعادت، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په خوست کې ماشومانو د ماشوم نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې ویلي دي چې دوی هغه وخت خپلو هیلو ته رسېدای سي چې اول په افغانستان کې روانه جګړه بنده سي. نجیب الله لوخیل له ځینو ماشومانو سره خبرې کړې.
خوستی ماشومان خپلو هیلو او امیدونو ته د رسیدو لپاره د جګړې د بندیدو او د سولې د ټینګښت غوښتنه کوي. دوی وایي غواړي په راتلونکي کې ډاکتران، انجینران، ښوونکي او د ټولنې مخکښان شي تر سولې د لارې افغانستان آباد او خپل خلک د نورو هیوادونو له احتیاجیو خلاص کړي. خوستیو ماشومانو یاد سرګندونې د پنجشنبه په ورځ په دې ولایت کې د ماشومانو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په پار د جوړې شوې غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړې.
جنگ ورکشی اور وقتی مونگ پا حیوات کی ستلپاتی سولوی
زمانم دنیا دے پا دریام چلگی کیم زا غورم چی پرتلون کی کئی سراندوال شم چی دیویان دے حقوق نا دفاع وکڑم
زمانم مینہ دے زا غورم چی سول راشی جنگ ورکشی دا مونگ پل خویان دے رونا مونگ روغ روزانا ورکو ماشمان تا زا غورم چی پرتلون کی وحا رہ برا شم
ماشم علیکانم پرتلون کی کئی خپل حیوات او خلکو تا دا خدمت کولو لیوالتی آلری دوی لحکمت غوری چی ماشومان ته خوانځي جوړ کې کتابونه ورکي او امنیت ټینګ کړي.
دا عبید زه غواړم چې په راتلونکي کې یو ښه او پوه انجینر شم. افغانستان د ښو انجینرانو ته اړتیا لري ترڅو نورو هېوادو ته اړ نه شي. حکومت نه دا هیله لرو چې مرستې د وي ته ورسېږي، د یتیمانو سره دا مرسته وکړي، د غریبانو سره دا مرسته وکړي.
بل لوري ته روڼ اندي او ښوونکي د یو هوسا او سوله ییز راتلونکي لپاره د ماشومانو سالمه روزنه او پالنه د کورنیو او حکومت له اساسي دندو څخه بولي. د جمهوریه په نوم یو ښوونکي وایي،
د نن ورځې ماشوم د سبا ورځې میندې او پلرونه دي. ماشوم حق لري تر څو دوی سالمه روزنه تربیه زده کړي، ځکه چې هر څه چې ماشوم زده کوي هغه ټولنې ته ورښایي. که ماشوم له هڅونې سره لوی شو نو په ځان اعتماد او باور زده کوي. که ماشوم مو له نیوکو سره رالوی شو نو دا زده کوي چې بل چا څنګه نیوکې وکړي او محکومې کړي. که ماشوم مو په انصاف سره ژوند وکړو، انصاف زده کوي په ژوند کې، ماشوم دا حق لري تر څو په امنیت سوله کې ژوند وکړي.
بل لوري ته چارواکي وایي، د نوي نسل روزنې او هغوی ته د ژوند د ښو زمینو برابرولو په خاطر حکومت او نړیوال مرستندویه بنسټونه هڅې کوي، خو یو شمېر خنډونو او ستونزو دا هڅې اغېزمنې کړي دي. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان ویل،
خوشبختانه په دې وروستیو کې د ماشومانو د ژوند د ښوالي لپاره ملي او نړیوالې مؤسسات په دغه برخه کې کار کوي چې د ماشومانو د ژوند د ښوالي لپاره په افغاني جامعه کې ذهن سازي وکوي. د دې ترڅنګ د کورنیو ناسمه پاملرنه، ورسته پاتې کلتوري شرایط، جګړه، فقر او بېسوادي هغه عوامل دي چې لا هم د ماشومانو ژوند تهدیدوي.
د پوهنې د برخې مسؤلین وایي، تر اوسه هم د ښوونځیو د واټن، د کورنیو د ناپاملرنې او ناامنیو له کبله د دې هېواد لکونه نجونې او هلکان له زده کړو بې برخې پاتې شوي دي.
د نجیب الله الوخیل راپور مو واورید. د ازادي راډیو مجله چې پر فرهنګي او ادبي مسایلو راڅرخي په یو راپور پسې، د ورزګان چارواکي وایي په دې راوت ولسوالۍ کې طالبانو د خلکو په مرسته د دارالمعلمین ودانۍ چور کړې ده. د دې ودانۍ د چور ویډیو چې چورنیز رسنیو ته راوتلې د خلکو سخت عکس العملونه پارولې دي. شریف الله شرافت تفصیل لري.
دا زمون دستر گوڑان دے غنی گورا چتیری گی دا زمون دستر گوڑان دے غنی گورا چتیری گی
در کولنیز رسانیو کارکوون کو دا سندر دا ورزگان ولایت پدیراوت ولسوالی کی دا در معلومینو دا ودانی دا چور لیوی ویڈیو سر یوزای کردی کم چی تازه پا تولنیز رسانیو کی لاس پر لاس کیجی او دا خلگو ساخت غبرگون نیرا پارو دیدی. په دې ویډیو کې ښکاري چې د دیراوت ولسوالۍ تر څکو وروسته یو شمېر کسان د یادې ولسوالۍ د درمعلومینو د ودانۍ څخه میزونه، الماری، چوکۍ او نور څه ځغلوي او د غراز د دروازو او کړکیو په ماتولو یې بوخت دي. د ورزګان ولایت د درمعلومینو مسولین هم په جراوت ولسوالۍ کې د درمعلومینو د ودانۍ چور تاییدوي. د یادې ادارې رئیس شاولي روشان ازادي راډیو ته وویل چې دغه کار وسلوالو طالبانو د خلکو په مرسته کړی دي.
په هغه اول ورځ کې ما ته خبر راکړي چې الماریان یې وړي دي خو کتابونه تر اوسه پورې دغسې د اتاق په مابینځ کې کوټه پراته دي. نو ما بیا ورته وویل چې ته د ورس هغه ساحه کې وګوره، داسې کسان چې هغه دا ځای مسؤلیت لري هغه ته چې ورور دغه یو مکتب دی، دا یو تعلیمي نهاد دی، دا دوی ورلی ورسره خبرې ورسره وکړې. حتی په هغه ټلیفون کې ما هغه اواز اورېدې چې ده ورته وویل چې تاسې یو څوک راسره کړي چې دغه د خلکو ته ووایي چې دا مه کاږي. متاسفانه په هغه ټلیفون کې ما واورېده چې هغه ورته وویل چې تاسې خپله پوهېږي هغه خلک پوهېږي.
په دغه درمعلومینو کې اوس مهال دیارلس محصلین په زده کړو بوخت وو او لسګونه نورو د نوي کال لپاره سبکي نام ورته کړي وو او له پیله څخه تر دا مهاله شاوخوا 300 محصلین فارغه شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. خو د ورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي د درمعلومینو د ودانۍ او نورو ښوونیزو مرکزونو ویجاړول نه بخښونکي عمل بولي. د یادې ولسوالۍ دوه تنه اوسېدونکو محمد صادق مجرو او نوراغه کامران د ازادي راډیو ته داسې وایي،
عام ولس ځینې خلک هغه کسان چې نه پوهېږي هغه پر دې باندې یعنی ممانعت چا نه دی کړی، هغه ورغلي دي چا یې میزونه وړي دي، چا یې دروازې کښلي دي، چا یې پرنټرونه وړي دي، چا یې همداسې غالۍ پرسونه وړي دي. همداسې کسان خو لا پیدا شوي دي چې د هغه اندارې او مایانو تقریبا یعنی څومره انسان په لاس باندې دې ته زیان رسېدلی هغه دوی رسولی دي.
نو دې خلک ځوانان او تعلیم یافته کسان ډېر درد
تمن کړی دي او دا دی باندې ډیر یو بد تاثیر کړی دي. نو دا کار چې ارڅو کی کړی دي دا شاید د دې لپاره او د ټول ولست کسانو د هغه کسان چې هغه تعلیم یافته کسانی که تعلیم یافته یې که غیر تعلیم یافته کسانی شاید د ټول په زیان او تمام توان باندې تمام سي دا شی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د وسلوالو طالبانو یو شمېر ویډیوګانې او تصویرونه ټولنیزو رسنیو ته راوتلي وو چې په میدان وردګو ولایت او هلمند ولایتونو کې د قرارګاو تر سکوت وروسته د خلکو په مرسته نظامي تاسیسات چرول.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننۍ غنه مو یو ځل بیا په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راښکلې کړې. په هنر جاج کې له انور وفا سمندر سره د پښتو متن په څومروالي او څرنګوالي خبرې کړې.
ګورې زه په داستاني نثر نه ما د خپل ادبي هنري ژوند له ځای شروع کړی. یو وخت ما د روس کلاسیک ادبیات لوستل او په کې داستایپسکی د ما لپاره
په فنکار برخه کې بونیر تزو او د شمس بونیری د ژوند او فن احوال اخلو.
خدای یو خبر ده چې د تربیت په بنیاد باندې ما د زل پوښوم د شعر نه ذکر دا اوس چې کوم دور لمون تیریږو موږ بارود وخلي خلاص.
په زرپانه کې به لنډه کیسه هیر واوري.
پالماری کې کتابونه سره سم دي د کوچونو پر سر بالښتونه ایشي د پخلنځي خواته تیر سو
او په وریښمین خیال کې به ډیکلمه شوي شیرونه واوري. په یو کې مینه ده او بل تش له خبرو ډاک ته ځکه سر هر تن درته نیسم خو زړه ساتمه چې مینه نه ده دانو څه دي خواږه بل ته ورکړم ځان ته چې خپله برخه ساتمه تراخه ساتمه.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
چارګل داس یو سینګارتو کې د چي پښتنین جونیو مېرمنې په بیلابیلو مناسبتونو کې په پوزه کوي او د خپلې ښکلا برخې غني. تر دې چې په زینو کلیوالو سیمو کې مېرمنې تر زړښت هم په پوزه کوي. چارګل په خزینه سینګارتو کې جوت ځای لري او د پښتني کلتور یو ځانګړی برخه جوړوي. د چارګل په کلتوري ارزښت په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد لڅو تن سره خبري کړي او د غریپورټ پر برابر کړي.
پښتني کلتور کې چارګل داس یو سنگارتو کې دی چې لمه شونتو به انجونی تر زړښت پورې خوخوي او د نورو سنگارتو کو په سیر ورته چارګل هم په زړه پوري وي. د چارګل لپاره انجونو ته د پوزې د دواړو دیوالونو څخه یو دیوال سوري کیږي چې له چارګل پرته به کې میخه کې او نتا یا نتکی هم اچول کیږي. یو سپین سری میرمن چې کلونه په خوایي ماشوم انجونو ته پوزې او غوګونه سوري کړي وایي چې د پوزې د سوري کولو په وخت به انجونو سره میندې راتلې او د تبرک لپاره به یې ورته ګوړه هم راوړله.
مو بیا ګوړه راوسته ویل بیا ستا لاس پک دی دا ولې سوري کړې بیا که چې کوي وانن به وغیله به مور کګنې موږ به چې سره دې وخوړه.
یوه ځوان انجلۍ وایي چې اوس د چارګل په پوزه کول په خارونو کې ډېر رواج موندلی دی.
زمانم ښکلا دی او د جی اف افیدن کېمه چارګل خو افغانستان کې داسې یو خبره چې درواز په توګه خلک استعمال یا اطراف کې خفیات خفه د چارګل نه استفاده کوي. خفیف هنوف په خار کې درواز شوی دی چې جنکې د مود نم چارګل په پوزه کې دا خو یو د خفه یو خیسته نن دی چې باید چارګل په پوزه هر وخت کې خفه کول شي. چارګل په پوزه کې کور کې موادونه کې هر څه کې فلم چارګل په پوزه کوم مې خکه چارګل په ځان تمافیا خخيږي.
او یو بلنجلی افسوس کوي چې مورې ورته په ماشومتوب کې پوزه نه د سورې کړي.
کسو په ماشومتوب کې پوزه سورې کې دا ورته ختم امی غازه که د انسان غوخه پاغي ور کچري نرمه وسی پسته وسی. ز وز غواړم د خپل خلا له خاطر چره نه پوزه سوري کپ مو زما غوخه ډیره شخه شوی ده. ز ډیر زیات افسوس کوم کاش کی ما د ماشوم تور نه زما مورجانې ما باندې نیو کنه وای کړي نو اوس به زما د نور خويند غوندې پوزه سوري و چرته چې ودونه کتل نو لا هم زما د مخ سنگار به زیات شوی او خبخ کړی شوی.
اوس لزرګرانو سره داسې الیشتہ چې په اسانۍ سره پوزه او غوږونه سوري کولای شي. خو یو انجلۍ وایي چې د زرګرانو په واسطه د پوزې سوري کولو طریقه ځکه کامیابه نه ده چې د وخت په تیریدو دا سوري بیرته بندیږي.
اسمان یزید ننګرهار ولایت اوسیدود کې اوس په خار کې چې د غنوی زرګرانو سره نوې کوم وسیله راوته د پاغي باندې رسانه سوري کیږي، خو هغه چې په کوچنی توپ کې سوري شوی دی او دغه چې اوس سوري کیږي د دې ترمنځ ډیر زیات توپیر شته. ځکه دا کېدای شي د یو څو مودې نه وروسته بند شي. پښتنې نجونې د وخت په تیریدو سره چې دوی پیغلی شي بیا د دوی زړه غواړي چې باید دوی په پوزه کې میخکه یا چارګل ووسیږي. زه په خپل ډیر زیات خوشاله یم چې کله رالوی شما نو زما غوګونه او پوزه سوري ول.
پښتانه شاعران خزینه سنگارتو کو ته په کوم نظر ګوري؟ دا پښتنه وتلې شاعر پیر محمد کاروان دا رنګ را ځوابوي.
دا د انسان غ فطری غوښتنه ده چې یعنی د خپل پرستی د انسان په وجود کې دغه د سنگار توکي یا زیورات چې دي دا هم د ډول د پاره دي، د خایس د پاره دي، یو ډول د ته اطمینان هم رسیږي چې مثلا د خپل طبیعت د خپل ذوق غاڼې اغوستي وي نو دا یو ډول آرامش احساسوي چې زه د خلکو په نظر کې خپل ښکارا ما پیزوان دی ګول دی نتکی ده نو دا زیورات دی چې خزینه خایست ورسره نورم اضافه کیږي. هر انسان په دې لټه کې دی چې دی خوخ کاری
دا چې چارګل و پخوا په کلو او باندو کې په ودونو او د خوشحالۍ په نورو مناسبتونو کې په پوزه کېدو اوسې خارونو ته هم مخه کړي او په ډیره علاقه مندې نجونې په پوزه کوي. خو د افغانستان په لورو پرتو سیمو او په ځانګړي توګه اکثره کوچانې میرمنې د ژوند تر وروستي پړاو پورې په پوزه چارګل ساتي.
متن د پوهی خبرتیا معلوماتو دین او د تورته د نورو مانوي توکو د انتقال وسیله ده او اړینه ده چې له متن سره شوري برخول شي. دا چې په پښتو ژبه کې تولید شوی متن د کیفیت او کمیت په لحاظ سره ډول دی او په اوس وخت کې په کومي برخه کې د متن د تولید اړتیا لیدل کیږي، دا هغه پوښتنې دي چې په ننني هنر جاج کې لیکوال او څېړونکی انور وفا سمندر را ځوابوي.
هنر جاج
مننه استاده، پښتنه دا کوم چې په یوهشتمه پیړۍ کې ټکنالوژي ډیر پرمختګ کړی دی او دا یو داسې زمانه ده چې هر کس په ټکنالوژۍ کې او په خپلې دنیا کې غرق دی. دغه ټکنالوژي او دغه اوسنی عصر او پرمختګ څومره اغیز کړی زموږ د ټکس په تولید باندې، د متن په تولید؟
وسنای عصر او وسنای زمان د متن د تولید لپاره د مارک یو نغمه غږی. نننه انسان یو ورخطا انسان ده، هر شیبه د خپل شیبو د مارک نظر ده، هر شیبه د فکر کې چې تاوان وک وخت الله سبرک دی تصورات د دې چې زمان له مخ کې شوای ده او دای ور پسې زغلی، نو ځکه دای د حال شی بل الله صبر کوي. دلته ماتنم دغه یو شی سوای ده. نن ورځ د ماتن تولید شاید هم د بشر د اړتیاو برابر وي یا تر دې اړتیاو زیات وي، خو خبره دا ده چې موږ څنګه کولای شو ماتن ژوندی وساتو، څنګه کولای شو د خلاقو انسانانو په توګه، د پنځوالو په توګه، د هنرمندانو په توګه په متن کې د ژوند انرژي ځای کړو. لوی اړتیا او اساسي اړتیا دا ده چې متن باید ژوندی شي. متن باید د ژوند عطر له ځان سره ولري، متن باید د ژوند انرژي له ځان سره ولري.
نو زموږ لیکوالان څنګه توانی دي شي چې متن د ژوند انرژي له ځان سره ولري او ژوندې پاتې شي؟
ګوري، خبره دا ده چې کله کله دا ستونزه پیښه شي چې موږ خپل ډېر عادي تصورات، ډېر عادي او مکرر فکرونه په متن اړو. یو کتاب هم ولوسته دیسې یو مقاله خپله لیکو، دوه کتاب هم ولوستل، درې څلور کتاب هم چې ولوستل یو کتاب پسې لیکو. در حال چې په هغه متن کې چې موږ یې راوړو دې نورې خبرې وي، د نورو متن به کلمو جوړښت به څه بدل شوي، پیش پاسواند او پیشوان به کتب
مفاهیم به ماغي،
مفاهیم ماغي زړه انرژي ګوري ساړه خواړه او تیر خواړه دې ما پرته له مجبوریت بل وخت کې څوک نه خوري. نننی عصر او دغه د زمان اقتصاد چې د انسان پر هستې نن حکومت پیل کړی ده چې زمان باید الله صبر نکو، شیبې باید الله صبر نکو، دا موږ ته دا خبر کړنګوي چې موږ باید ماتن ته سا ورکو، ماتن باید ژوندی کو، ماتن باید تازه وي. د محبوب شاه محبوب په قلم چې څه راوځي د وفا سمندر پلار یې باید ونشي لیکلی، د طاهر ځلان په غزل کې چې څه ځلیږي باید د پیر محمد کاروان په غزل کې څوک څرک هم پیدا نشي کړلی، د یوې کوچانۍ پیغلې په لنډۍ کې چې کومه انرژۍ څپې وهي باید یو نوی معاصر او سپین شعر خاوند په شعر کې څوک پیدا نشي کړلی.
کوشش باید وکړي انفرادیت رامنځته
شي. انفرادیت یوه خبره، او انسان بې له شکه خپل انفرادیت بل څه دی نه. محبوب شاه محبوب پرته له دې چې محبوب شاه محبوب وي او په دې وضعیت راویښ شي بل هیڅوک نشي کېدلی، او داسې یو یو وګړی دا د ازادي راډیو یو یو اوریدونکی یو یې هم بل څوک نشي کېدلی، او هیڅوک دیم هیڅوک نه اړ کوي چې د ده په شان شي، ځکه دا له خلقت سره جګړه ده. وخت کې خدای غوښتلی چې انور وفا سمندر د دوه تنه وي اړتیا یې څه وه، خو یو خوشته که نه هغه یو شته هماغه ظرفیتونه ټول ځان کې ځلولی شي، که بل رامنځته کوي بې له شکه چې هغه نه وایي څه زده. نو ځکه کله کله دا به دغه دایمه زمون چې راسره وي بس څوک دا وایي تا ته څه وایي دا وایي، نو زه ورته هم یو متن د څه وایي، ځکه نه دا راته څه وایي چې دا هر یوې یو وړه دنیا ده، که دا وړه دنیا نه وي بیا نو تخلیق د فلسفه دروغ ده. نو ځکه زه وایم چې دوی باید خپل فردیت پکې وځلی، ولې باید متن باید موزیکال سی، متن باید آهنگین سی، متن باید په یو ژوندۍ شپېلۍ بدل سی، متن باید له تصویرونو نه ډک سی، متن باید انځورونو یو ټولګه شي، او متن باید هغه خوندوره سپینه جادو له ځان سره ملګری ولري چې دا د انسانانو لپاره خیالونه جوړ کړه، د انسانانو لپاره ښایسته ښایسته تصورونه جوړ کړه، او دا متن باید د انسانانو لپاره نوې ماڼۍ شي، نوي جنتونه شي، نوي ښکلاوې شي، نوي منظرې شي. دغه وخت کې ده چې متن نه مري، متن ژوندی. زه په دې مطمئن یم چې متن به ژوندی پاتې کیږي، ولې هغه کسان چې دا ویره ورسره ده چې متن نه مړ کیږي یا د ده آثار به څوک نه لولي، دغو ته مې وړاندیز دغه ده چې متن سره داسې فکر وکړئ چې تاسې نن ورځ د شعر په قالب کې هغه څه وړاندې کوئ چې هیڅکله چا نه وړاندې کړی.
پوښتنه دا کوم چې لیکوال باید له متن سره څه ډول برخورد وکړي چې متن هم ژوندی پاتې شي، د ژوند دغه سام پکې درست ور انتقال شي او لوستونکي مو لري.
د دې لپاره هم مسلکي پوهه اړینه ده، هم تجربه پکار ده. که څوک وایي چې نه خیتا وفا سمندر چې ویلې نو زه به نه کتاب لولم، نه به زده کړه کوم، نه به د نورو اورم، نه به د نورو تجربې ګورم، زه به د سیند له غاړې به اړوم، هماغلته به ځان ته فرمایش ورکوم چې ماته د ورځې درې ډوډۍ راوړي، هماغه به د سیند له اوبو سره خورم او د کبانو نڅا به ګورم. په دې نه کېږي. ګورئ مولانا تراسی دی له یو ډېر ستر اندې شیخې له یو ستر موقفه راول وی د شعر ته چې ټولو مسخره کوو، ولې نن ورځ دغه مدرس ژوند دی چې په کار نه ده. نن ورځ د ده هغه نابې تازه شیبې چې د شمس سره دولدلې، او د شمس په مرسته دی له خپل جسمي ذهني عاطفي رواني قالبونو نه بهر وته، او د زمان او مکان اغړه د حقیقت تازه اړخونه یې تجربه کول، او غو ته د شعر جامې وراغوستلې، هغه خلکو ته پکار دي. دغه شاعر، دغه نقاش، دغه کیسه لیکوال باید دغه وضعیت ته ننوځي. دې وضعیت کې فقط دی دای دې چې دا کار کولای شي. نور ټول اسباب دي، ولاو دی بل نفر متن ده، ولاو که مصنوعي لولي، ولاو که د خوشحال خان کلیات ولولي، ولاو که د غني وي فلسفي شاعري لولي، ا ټول اسباب دي. هغه څه چې دی ده ځکه دی د دې ماموریت دا ده چې دی تازه نغمه وغږوي، نوې نغمه وغږوي، داسې یوه نغمه وغږوي چې لکه د ژوند ساه په انسانانو کې نوی روح وزغلوي. په دغه شیبه کې ده چې دی باید هم د دې کار لپاره مسلکي وړتیا ولري، هم تجربه ولري، هم لوست ولري، او هم باید یو مین زړه ولري، او هم باید دې ته تعهد ولري. ګوري بعضې شیان نور هم دي چې هغه د تخلیق کار شنډوي، د تخلیق کار له منځه وړي. له لوستونکي نه انتظار، زه باید داسې شی ولیکم چې ډېر لوستونکي ولري، ډېر خلک مې تایید کړي. ګوري زه په داستاني نثر نه ما د خپل ادبي هنري ژوند له ځایه شروع کړی. یو وخت کې ما د روس کلاسیک ادبیات لوستل، په هغه کې داستایفسکي د ما لپاره د ادبیاتو او د هنري ادبیاتو تر ټولو ستر اسک دی راته معلومېده. خو هغه یو کتاب لري د خام ځوان په نامه، یو ناول ده، هلته دی لیکي وایي دا کتاب زه هیچاته نه لیکم، ځان ته یې لیکم. وړاندیز مې ورته دا ده پنځګر ته ټوله دنیا هېره کړه، ټول ادبیات هېر کړه، ټول ادبیات د ادبیاتو ټول ملکان هېر کړه. دا په یاد دروړه چې ته تازه مخلوق یې، ته د هستۍ داسې تجربې لرې چې هیڅوک یې بل نه لري. ته هستۍ، ته ژوند، ته ژوندي په هغو سترګو ګوري چې چا نه دي کتلي. ته دغه نوي تصویرونه جوړ کړه، دوته د کلمو جامې ور واغونده، دا کلمې به رقاصې کلمې وي، ژوندۍ کلمې به وي، دا به د متن په څیره کې سرنده وي، رباب به وي، شپېلۍ به وي، او تر هغه به خوندور سازونه وي.
د څومره والي او څرنګوالي له مخې زموږ اوسنی متن څه ډول دی؟
اوسنی متن متاسفانه چې له ځان سره ستونزې لري. یو علتم دا ده چې شاید دا به و چې موږ په کمی لحاظ د مخه دغه ډیر څټ ته پاتې یو، مثلا 15 کاله د مخه موږ په کمی لحاظ په کچه کې نه وو چې ټول لوستونکي دي د لوست لپاره یو څه ولري یا د ډیر څه ولري. په دغو کلونو کې د کمیت ستونزه تر زیاته حده اوره شوې، حتی د ژباړې په برخه کې اوس راغلو دې ته چې دا متن
کیفیت
باید په داسې یو متن واوړي چې د ژوند سا ورنه پکې ولیدل شي. دلته ده چې زه خپلو ورونو، یارانو، دوستانو، همزولو، کشرانو ته دا وړاندیز کوم چې دوی باید ادبیات پرته له دې چې یو مینهګر کار یې وګڼي د بل هیڅ په خاطر یې باید ونه پنځوي. حتی که دغه دروغجن شعارونه ځان ته دغه ګرځي چې زه ولا د خلکو په وړاندې مسؤلیت لرم، بیا ځان ټولنیز مقالې لیکه، په ټولنپوهنه کې بیا زده کړه وکړه. خو که ته غواړې چې د ژوند نغمه شي، د ژوند نغمه په متن واړی، ته له ژوند سره په خلاصه، ته فقط د ژوند په وړاندې یو تعهد ولره. په دې توګه دغه انسان د شیبې لیکوال کیږي، یعنی د حاضر شیبې یوازنی زمان چې د ما په نظر شته هغه اوسنۍ شیبه ده. ادبیات زه ټول هغه څه ګڼم چې سړی تصور کولی شي. نو په دې خاطر ده چې دی که چیرته په دغه خالص وضعیت کې د پنځ کار وکړي، د به ستر کار کړي.
ډیره مننه. خیر اوسې. د شمس بونيري له نام سره بخام خاشنایي د پښتو ژبي دغه قامپاله شاعر د کوزي پښتونخوا د بونيرو سیدونکو دی. کلونه کلونه په کابل کې تیر کړي او د هنر شوي بل ساتلې. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او فن خبرې کوو.
فنکار
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو متراک او پښتنه کوم چې زموږ هغه په بر پښتونخوا کې او یا اکثر هغه مشان خلک تاسې پیژني تاسې له نامه سره مشنای هاي هغه ځوان کول چې اوس را زرغون شوی دوی تاسې له تخلیق سره تاسې له کارونو سره ډیر نه یاشنا کچیرته یو ځوان موږ او تاسې اوري نو شمسې باغ څنګه پیژني
اول خو ستاسو ډیر زیات مشکور یم بنیادی او ابتدایي خبره دا ده چې د دنیا پوهان او ریکواران دا وي چې کوم سړی کار نشي کولی هغه خبرې کوي او چې کوم سړی کار کوي دا هغه خبرې خلق کوي زه خو به د خدای نه دا سوال وکړم چې خبرې ونه کړم او دا کار داسې موقع راشي چې زه مړ شم او چې زه میراث پاتې نه شم راتلونکي نسل د کشرانو په شکل کې کادبان دي او کشیران دي چې زه هغوی ته مینه ورکم او هغوی ته د خپلو تجربو په رڼا کې د دې نوي دور د تقاضو مطابق په جدید شاعرۍ او په جدید عمل باندې پوه کړم دا به زما د ژوند افتخار وي دا یو خبره ده چې زه پیدا شوی بونیر کې خو ما 12 کاله په افغانستان کې تیر کړي د داود خان په وخت کې دلته مسلسل وکاله پاتې شوم هغې نه پس د ترکي صاحب په وختو کې پاتې شوم د ارواښاد امین په وختو کې پاتې شوم او د خپل چې په چازو ډېر زیات افتخار کوم او چاته د دې وطن د دې خاورې د یو لانتو بچي په حیث باندې احترام ورکوم د ډاکټر نجیب په وخت پاتې شوم ما دلته ډېرې زیاتې مشاعرې کړې دي ډېرو زیاتو ځایونو ته تللی یم خدای یو خبره ده چې د تربیت په بنیاد باندې ما د زل پوه شوم مشاعرې نه ده کړې دا اوس چې د کوم دور نه مونږ تیریږو مونږ بارودو وخلي خلق شو زمونږ استاسو په کوڅو کې مینې پرتې زما خور مور سرتوره ده د هغې شونډې د غم نه چاودلې دي په کار داره چې نوي دور د تقاضو مطابق مونږ د مزاحمت شاعري وکړو او خپل راتلونکي نسل ته او نوځوانانو ته د مزاحمت د شاعرۍ په ځای باندې د مزاحمت شاعري په ګوته کړو
څه وخت یې شاعرۍ ته مخه وکړه
دا د هغه وخت خبره ده چې په 1988 کې د سوات ریاست کې دننه یو اندرونی تحریک چلیدو چې د دې بشري او د دې ارتباط ته اجمل خټک سره د تګ را تک په وجه باندې ما د خټک صاحب سره ډېر زیات نږدې تعلق د قلندر مومن سره ناسته پاسته د امیش خلیل سره د طوفان سره د ملګرتیا په نوم کې په ما کې دننه د شاعرۍ یو خبره مېلو خو چې کله د سوات ادغام سن 1991 یو کم او ویم کو شو او الته سیاست راغی نو په سیاست کې د سټیج په سیاست کې راغلی نو زه کار کوم ضرور خدای راته دغه ناس ته په زیه باندې یو د کمی شاعر په سیاست باندې ما او سیل سی د بچا خان په موجودګۍ کې د ولی خان په موجودګۍ کې په ټولو جلسو کې دا چې په ملکن ډیویژن کې شوې ده مونږ دواړه ګرځېدلو ما ته نن یاد دي چې د خټک صاحب د سایل به دا شعرونه زمونږ د خلکو په کوڅو کې ویل چې ګل دی که دو ګل دی که یو ته لرې کوم د لاندې بل دی او ګل دی که دول دی دا به مونږ د هغې خلکو ته خبره کول چې چاته مونږ په نظر کې او دغه شان ما په خپله ژبه کې په هغې وخت کې هم د باچا خان او د ولی خان د سیاست د نوبلو او د هغې سره د عقیدت شاعري کړې ده بیا زه دلته چې افغانستان کوم نو د افغانستان دولت د دوست محمد شینواري په مشوره باندې چې هغه د هغې کې اداره هم لیکلې وه یو د زندان یادونه او د سور سار د افغانستان د خاورې یا د دې دولت او د ملګرو په حکومت پاتې بیا چې زه پاتې شوم نو ما په دغه کې په کوزه پښتونخوا کې د ژوند کم از کم دیار لسکاله په جلدو کې تیر کړ. ما سبقونه او تعلیمونه هم په جیل کې کړی، ما شاعری هم په جیل کې کړی، ما که سبق حاصل کړی دی هغې پیدا ما کور ته را رسولی چې زه د وکیل په حیثیت پاتې یم. خو ما چې هلته کومه شاعري کړې ده نو په دغه شاعرۍ کې که ما پیدا رسولی ده کوشش مې کړی دی د خپل قام نوي نسل ته مې رسولی ده. او هم په دغه شاعرۍ زه قید ته تللی یم، نو که قید ته تللی یم ما خپله شاعري پرېښلې ده.
نو اوس به داسې وکړو چې زمونږ اورېدونکي به هم په تمه وي او ستاسې شعر به اوري. نو که چیرته یو شعر درنو اورېدونکو ته
څنګه چې ما تاسو ته خبره وکړه، نو دا ده چې نن هم چې مونږ په کومو جلسو کې یا په کوم تقریباتو کې شاملېږو، دا که هر چا غونډه وي ادبي او شعري، نو مونږ کوشش کوو چې کم از کم خلقو ته د خپل ځان د پېژندګلو د خپل فکر د پېژندلو آغاز په قطعاتو باندې او په داسې شعرونو باندې وکړو. زه به هم تا ته نن دا ووایم چې ټول وطن مې په جنګونو کې په زور دی،
ټول وطن مې په
جنګونو کې په زور دی، دا کلر دی دا کبر دی زما رور دی، ټول وطن مې په جنګونو کې په زور دی، دا کلر دی دا کبر دی زما رور دی، خدایا امن استقلال پکې پیدا کا، دغه لوی افغانستان خو زما کور دی،
خدای امن استقلال
پکې پیدا کی، دغه لوی افغانستان خو زما کور دی. او بیا چې هلته زه کوم ځوانانو ته مخامخ کېږم هغوی ته خپل پیغام ورکوم، نو هغوی ته زه داوم چې په ټوټو ټوټو مې یو وطن تقسیم دی، په ټوټو ټوټو مې یو وطن تقسیم دی، زه چې لر او بر ته ګورم نو نیم دی، په ټوټو ټوټو مې یو وطن تقسیم دی، زه چې لر او بر ته ګورم نو نیم دی، او باچا خانه ستا په لار نه روانېږي،
باچا خانه ستا
په لار نه روانېږي، دا پښتون ځکه تر اوسه لا یتیم دی. نو دا شعرونه وي
شمس ډېر مننه ژوندی اوسي ستا شاعري، لکه څومره چې ما لوستې ده او څومره چې دا د مونږ اوس واورېده، تر ډېره پورې قام پالنه، تر ډېره پورې بیا د پښتنو په دغه روان ویرژلي حالت باندې د ژړا کړې ده، فغان دې کړې سر له اوله ستا په شاعرۍ کې همدا و که نه؟ اول هغه د نورو شاعرانو غوندې اول عاشقانه شاعري وه او بیا وروسته قام پالنې ته راواوښت.
اولنۍ خبره خو دا ده چې چرې بل پر ځو دا تا ته زه خبره وکړم او حقیقتونه پټ کړم، نو دا به زه خپل ضمیر سره زیاتې کړم. هر د نوي دور چې سړی شعر کېږي، نو هغه چې خپل د ځوانۍ د تقاضو او حالاتو ته ګوري، نو حسن تلاش او د هغې ارمان او د هغې تکل چې کوم دی دا خامخا وي. خدای یو خبره چې سړی بیا ته میدان ته راکوس کې او په میدان کې ودرئ، نو هغه به یوازې حسن ته نه ګوري، هغه به ظلم ته ګوري، هغه به جبر ته ګوري. نو د دغې شاعرۍ په نتیجه کې به په هغه کې دغه خاصیتونه چې موجود وي، نو دا پاتې کېږي نه، بلکې د ښه شاعر یا د یو طالب علم شاعر په حیثیت خبره دا ده چې هغه خپل موروث ته وګوري، د دې نه ډېر لطف پخلی. خدا چې کوم په معاشره کې په ټولنه کې کوم خلق دی، دا ټول په ټولنه سر انداز کېږي، دی خدا کولی شي چې کم از کم دا وکړي. نو هغې نه پس لومبي شاعرۍ کې خو زه به دا ووایم چې ما ته خپل یو دوه یا درې شعرونه په هغه وخت کې یاد دي، هغه دا دی چې تا راته مینا کې پر ورو ورو راچورې،
تا راته
مینا کې پر ورو ورو راچورې، جانان ستا د لاسه په مزه مزه مې څکلې، او دومره مخندلې چې تا اوښ کې څه سورې،
دومره مخندلې چې تا
اوښ کې څه سورې، ما د هغې اوښ کونه جامونه جوړول، ما د هغې اوښ کونه جامونه
جوړول،
سر مې ستا په غېږ کې ما پاس درته کتلې،
سر مې ستا په غېږ کې ما پاس درته کتلې،
تا د خپل سترګو پیالو کې راکوه،
واه
واه واه، او ته شان رڼا وې پیمانه وې زاو ته وې،
ته شان
رڼا وې پیمانه وې زاو ته وې، سترګې د سبا په دغه شپه نه راختلې، او شمس په بي خدای کې هم شراب در نه غوښتلې، او تا ورته د جام بدل کې شونډې ورکړې، خدای را چې بیا زه راتلم چې زه چا نه متاثر وم، د مولانا او د جاګیردار نه متاثر وم. نو دویم دور د شاعرۍ آغاز ما د دې نه کړی دی، هغه دا ده چې نس کل گناه ده، نس کول کفر ده،
نس کل گناه ده، نس کول کفر ده،
بس د مولا خپه کول کفر ده. خپله جمعات کې ځان ته چړی ګړی زما تشډمو ته کتل کفر ده، او پیغله جمعات ته راوته ویلی توبه توبه مولا لتلل کفر ده.
ډیره مننه شم صاحب. په اخره کې به زموږ ځوان کل شاعران چې ستاسي غږوري زموږ راډیو مجله زموږ ډیر ګڼ شمیر ځوان شاعران لیکوالان هغوی چې په دغه برخه کې کار کوي هغوی اوري، د یو مشر، د یو قامپاله شاعر په توګه، د یو داسې چا په توګه چې پښتنو لپاره د کلونه کلونه کار کړی دی، مبارزه دی کړې ده، منډې ترډې دي وهلي، لوږې تتندې دي تیرې کړي دي، هغوی ته د پیغام څه دی؟ لنډ پیغام جوړ
د ټولو نه غټه خبره خدا ده چې د ژوند زه درې کالو ته ورسېدم او روان شم. د ژوند په دې درې اویا کاله کې ما چې د ځان لپاره څه ګټه کړې ده، دا به صرف زما بچو ته پاتې کیږي. خو زما ارمان او خواهش دا دی چې د کوم فکر دپاره زه جنګېدل چا ته هم شاعري کړې ده، زه خپل دغه بچي غواړم چې کم از کم دا زما بچي پاتې شي، چې زه مړله شم، چې زما فکر مړله شي او دا لاره مړله شي.
ژوند د کیسو ټولګه ده، خو د ژوندانه دا کیسې یوازې لیکوالان د کیسو په بڼه راخلي. نن یو ځل بیا د ژوندانه له کیسیز ګرداب څخه یو بل کیسه راخلو. دا کیسه ښاغلی اجمل پسرلی لیکلی چې هیر نومیږي، او زموږ همکارا فریبا ظاهر یې راوروي.
د اپارتمان دوره پر زنګ چې مې ګوته کې شو ده، خدای خدای مې کول چې یو څه سوی وي، لکه چې دعا مې قبله سوی وه. ده په خندا غېږ راکړه، تر لاس نیولی یې د ناستې کوټې ته بوتلم. تلویزیون لګېدلی و، د ده د ښځې تر مړینې وروسته چې څو ځله راغلم تلویزیون به مړ و. کوټه به ګډ ډوه ډوه، خو اوس کوټه جارو ده. په المارۍ کې کتابونه سره سم دي، د کوچونو پر سر یې بالښتونه ایښي. د پخلنځي خواته تیر سو، په کومه ورځ چې یې میرمن مړه سوه داسې غلی سو چې نه یې زړه غوښتل څه ووایي او نه یې ژړل. بیا تر څلوېښتې همداسې و. تر هغه وروسته به یې دلیل دا و چې پردی وطن دی، غم نه ویشل کیږي. یوه ورځ یې بیا راته ویل چې زمان غم کموي له مکان سره څه وکړي چې په کوټو کې ګرځي، دا یې سترګو ته درېږي، چې لوښو ته درېږي، دا ور په یادېږي، چې په کوټه کې کښېني د دې خبرې په غوږو کې انګازې کوي. د چای پیاله یې رامخته کړه، راته ویې ویل په څه چورتونو کې ډوبې؟ ما ورته وویل شکر دی چې غم ته دې شا کړه. له یوټیوب څخه یې د تلویزیون پردې ته د چارلي چاپلین فلم ولګاوه، ریموټ یې د تلویزیون پردې ته اشاره وکړه، راته وی ویل د سړی تبه راسته کړي. ما ورته وویل شکر چې غم دې هیر کړی. چاپلین په ارته پتلون کې کوژ وژ رئیسو، ما کټ کټ وخندل. د پنوک ریموټ وکراوه، ورته ومې ویل سړی کمال کوي. د چای له پیالې غټ خړپ وکړ. ما ورته وویل دا څو میاشتې دې غم کوه، کار دې له لاسه ولاړ، څه ګټه؟ ته خسې تکړه سه. سړه سا یې وایسته. د چاپلین د لنډ فلم له ختمېدو سره مې پر پیاله لاس ونیو. زه نور ځم، شکر چې غمونه دې کم سوي. د تلویزیون مړ کړ، زه راووتم. د بلاک تر زینو نوم رسیدلی چې دروازه یې پرانیسته، را ژغ یې کړ، وبخښه ته خو یو ځل راسه. په یوه لاس کې یې د خپلې میرمنې عکس، په بل کې میخونه و. راته ویې ویل دا دلته مخامخ پر دیوال لګوم، ته ورته وګورئ چې سیخ دی. ما یې عکس له لاسه واخیست. د تلویزیون تر میز لاندې الماری کې مې کېښود. د په مټ کې نیولې میخونه وشرنګول. زه ترې راووتم. د وره په خوله کې ودرېدم. خپه سوی نه وي. د چټک ټک ټک سو.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
شعر و شاعری نه یوازې دا چې د وخت تیری او خوند په پار لیکل کیږي او ویل کیږي، بلکې د ټولنې لپاره د یو ځانګړي هدف په خاطر هم ویل کیږي. نو اړینه ده چې شاعری د یوې هدفمنې مفکورې تومنه له ځانه سره ولري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. جنون یې هغه مرحله ته رسیدلې نه ده. جنون یې هغه مرحله ته رسیدلې نه ده. داستا مین په کومه لار گریوان شیندلې نه ده. د هغه لیک جواب دی هر ورځ پوخ کلیکم کوم چې تر اوسه تا قلم باندې لیکلې نه ده. د هغه لیک جواب دی هر ورځ پوخ کلیکم کوم چې تر اوسه تا قلم باندې لیکل نه دی. راشه رانجه آینه د سمال درته یو یو وخیم کوم یو یادگار دی ما له ځان سره ساتل نه دی. ما ډیر لیکونه ستا په نوم باندې درولېګل خو تا دی و جواب هم بیرته را لېګل نه دی.
لار بدلا ویبن او کین چرت زیبن لار بدلا ویبن اوخ کی میرا وڑی بلے مو کی ننواتی دی تا سر زمان او زمان خبری پاتی دی تا سر زمان او زمان خبری پاتی دی
یوی خبری تا مجبوریم دا بو ساتما گنی توبه میوا چه هیچ بزرکی نساتما پا یو کی مینه دا و بل تشل خبرو ڈک دے زکا سر هر تن در تنی سماو زر ساتما پیو کی مینه دا او بل تشل خبرو ڈاک تے زکا سر هر تن در تنی سما خوزر ساتما چی مینه ند دانو چی دی خواگ بل تور کرم زان تا چی خپل برخ ساتما تراخ ساتما ستاد راتلو لاری تا گور ما کگیگی بخود دسترگو کسی چی تمام او رس کاغ ساتما نور مو ویریگا د نظر تاو بدی و نسیزی نور ز پسترگو کی نظر سر و بساتما پا هر محفل کی می ملگری تش پا دغرٹی چه د محبوب ناما پینزه وقت پا خلساتما
باوجود دی چتا تلارن
پرنا ڈاڈا دخ پلو پرنا ڈاڈا دخ پلو diva